السلام علیکم دا ازادي رادیو خبرونه بعد ما خام تر و بجو دوا مکری روانه خبری مجله کې مو زه امید زهیر ملک وربیم. لمړی لند خبرونه واوري. د طالبانو د اوسنی رژیم رسیال ویان وایي د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. ناملا سمنګانی په ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بلورته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې یې دا ترکی بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د هلمند په مرکز لخکرګا کې چاو د نیو ماشوم وژلې بلې ټپی کړې ده. طالبان وایي دا پیښه پر نو وخت وشوه یلته په دریم امنیتي حوزه کې نا چاو د مرمۍ و. د جوبل شوی ماشوم روغتي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی او پروختون کې بستر دی. د افغانستان بانک نن 2 لس میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی د افغانۍ د ثبات لپاره نږدې هر اونۍ بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کیږي. تر اوسه د دې پیسو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول د دې ډالرو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي ډالر تر پرونه پورې په 8.8 افغانۍ او 40 پوله تبادله کېده. په آسترالیا کې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ درې لوبې کیږي. یو د پاکستان او هالند ترمنځ چې د دواړو لوبډلو تر اوسه دوی لوبي کړي دي. په دواړو کې ماته خوړلې ده چې تر اوسه هیڅ امتیاز نه لري. بل لوبه د زیمبابوې او بنگلاديش ترمنځ چې د دې دوه لوبډلو هر یو لوبه بایللې ده یو یې ګټلې ده. په دې ډول تر هر یو تر دې دمه درې امتیاز لري. د پاکستان او هالند چانس چې له خپل ګروپ بل پړاو ته بریالي کیږي تقریبا لمنځه تللی دی او زیمبابوې او بنگلاديش دا چانس لري چې د نن ورځې الباریا وروسته یې د بل پړاو تک ته هیلي زیاتې شي. نړیوال جام د اکتوبر په 14 پیل شو چې پایلو به د نومبر په 14 ده. همداراز بنن سویل افریقا او هند هم خپل بخت و ازموي. د خیبر پښتونخوا په درې اسماعیل خان کې د نخت پر مهال لک تر لګه دوه پوځیان وشل شوی او دوه تنه ټپیان شوی دي. د پاکستانی پولیسو او چارواکي عطا الله انعام پرون ازادي رادیو ته وویل چې وسوالو پر هغو امنیتي ځواکونو او پولیسو برید کړی چې له یوې ډلې سره روانو. د ډلې له یو سیل زپلی اسمي لیدنه کوله. د ښاغلي انعام په وینا برید په یوې غرنۍ سیمه کې شوی او هلته د برید کوونکو د موندلو هڅې روانې دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. تر دې پیښې یو ورځ مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو پاکستاني عسکر وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي وو چې د د مسؤلیت هم د پاکستان د طالبانو تحریک منلای وو. او د اروپای ټولنې د عدلي چارو د کمشنر په وینا په اوکراین باندې د روسي د برید لپاره تر اوسه د روسي په میلیارډونو یورو شتمنۍ کنګل شوې دي. د دې رینډرز پرون په یو مرکه کې څرګنده کړه چې تر اوسه د نویو کسانو شتمنۍ چې 13 میلیارد یورو زیاتره د اروپای ټولنې په وو هیوادونو کې کنګل شوې ده او یوازې 2.2 میلیارد یورو په جرمني کې منجمه ده. اروپای ټولنې په تیر وخت باندې اته میاشتو کې چې روسي په اوکراین برید کړی دی په روسي 8 ساله بندیزونه لګولي دي. نن یک شنبه ده د لړم اتمه او د اکتوبر 13 نیټه. په دوه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو راپورونه خو طالبان یې ردوي، مګر د مذاکراتو پیل او حل ته رسیدو ته اړتیا شته.
بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوه کې معامله وکړله او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او ولس واقعا متضرر شو.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې مې پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار مې ورته کاوه ګواښل شوی یم.
په کابل ولایتونو کې مو له خلکو سره د طالبانو د پولیسو د ناسم چلند او شکایتونو خبره وو او دا به هم واوري چې په پاکستان کې د عمران خان لخوا پیل شوی لاریون د اسلام آباد لور ته خوځېدل دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو بخیر. یو شمیر نتایج شوی راپورونه ښیي چې امریکا او طالبان راتلونکي میاشت یو ځل بیا سره پراخو مذاکراتو ته کینی. ویل کیږي چې دا مذاکرات په دوحه کې د امریکا او طالبانو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ وشي. د جمعې په ورځ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره خبر ورکړ، خو طالبانو دا مذاکرات رد کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د یو شمیر راپورونو له مخې امریکایان غواړي له طالبانو سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. روسه تر دې چې د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده مشر ایمن زبهیری ووژل شو، امریکایي لوري په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. همغه وو چې نږدې 3 اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشوې. خو د نویو خبرو په تړاو طالبان وایي چې په لنډ راتلونکي کې په لوړه کچه د خبرو پروګرام نه لري. د سینې تایید شوی راپورونه خبره شوې دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه بې بنسټه بللې دي، خو په کابل کې د جمعې په ورځ د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وویل چې خبرې روانې دي.
ایالات متحده امریکا سلسله جدید مذاکرات
دی وی د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د نویو مذاکراتو سلسله پیل کړې ده. پل وړه کچه د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو په سطحه او غواړي چې د دوحې د پخوانیو خبرو په څیر بیا له طالبانو سره دوه اړخیزې خبرې وکړي او نوی تړون وکړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې مذاکراتو تایید نه دی کړی، خو نږدې درې اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مرستیال ډیوډ کوهن ترمنځ مذاکرات وشول. د دې خبرو په تړاو امریکایي لوري وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو موجودیت ته اندېښنه لري او دا اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې. طالبانو بیا دا خبره وکړه چې د دوحې په غونډه کې په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په تړاو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات خبره نشول.
که څه هم طالبان دا ردوي چې له امریکایانو سره په لن راتلونکي کې د خبرو پلان لري، خو داسې نتایج شوي راپور نه خپاره شوي چې د ملا برادر په مشرۍ پلاوی به د امریکا د ملي امنیت له سرکار جیک سلیوان او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له مرستیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې وګوري. احمد شیبر د سیاسي چارو لګتونکي شینکی کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته اړتیا شته.
اسما پن بن بالکل شته ده، ځکه چې امریکایان هغه څوک چې دوی سره په دوحه کې معامله وکړه او هغه پروسه نیمګړې پاتې شوه او لس واکان متضرر شو. اسما پن باندې په دغه ټول مسایلو باندې بحث کول ډېر ضرور دي، نه تنها چې بیا دوی صرف د خپل د خوندیتوب په خاطر باندې خبرې وکړي، هغه تعهدات چې په دوحه کې شوي باید د پلي کولو لپاره باید چې امریکایان واکان طالبان سره خبرې وکړي او دوی باندې فشار راوړي چې باید متحد پاتې شي او ژمنې چې کړی وي باید افغان ولس په وړاندې پلي کړي تر څو پورې د اوسني ناورین څخه افغانستان وژغورل شي.
تاسو د دوحې تړون ته اشاره وکړه. د دوحې تړون په ارتباط امریکایانو هم ویلي دي چې دا نه دی تطبیق شوی او طالبانو هم امریکایان تورن کړی دي چې د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. نو دا تړون که چیرته دوی عملي کوي، آیا دا د دې دواړو لوریو د خبرو پر محل باندې عملی کړي شي او کنه په دې کې به نور جهتونه هم داخل شي؟
ټول خبر خوم دا ده چې څنګه چې په د افغانستان حکومت په دې کې نو شامل شوی هم درنګ ولس نه ده شامل شوی، صرف هيئت کل هيئت د هيئت وسدل او په یو پرسچر باندې کار کول د افغانستان د خلکو ګډون او مشارکت نه و. زما په ان باندې افغان ولس پاتې شوی دی، افغان ولس خپل نظریات نه دی وړاندې کړي، افغانستان ولس غوښتنې هلته اوریدل شوي نه دي او د سیاسي هوکړې لپاره چې دغه جوړجاړي ته څنګه سره ورسیږي او څنګه د ولس په رضایت په حمایت باندې کار وشي نه دی شوی. نو په همدې خاطر دا مهمه ده، هغه یو طرف چې د افغان ولس ته د هغوی نشتون مسله ده چې په دې باندې باید خبره شي. دوه مرحله همدا ده چې بین الافغاني مذاکراتو دا زمینه برابره شي چې تر څو پورې ولس له طالبان سره کښېني. اوس خو طالبان متاسفانه چې دا ټولې دروازې دي ولس په وړاندې باندې تړلې دي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې په لومړی قدم کې باید د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په بل مرحله کې له نورو افغانانو سره طالبان خبرو تکشینی، همداسې ده؟
زه فکر کوم چې کوم چې طالبانو له امریکایانو غوښتل چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، هغه ټول وادي امریکایان ورته پوره کړل، دوی د اکټر لپاره پوره زمینه برابر کړل، دوی باندې خوشې کړل. افغان حکومت په مذاکراتو کې دخیل نه کړ، افغان ولس له دې هوکړې نه بیرون پاتې شو. زه فکر کوم چې امریکایانو کافي فیور یا د دوی لپاره ډېر شیان کړي دي، اوس دا وخت رسېدلی د دې لپاره چې وضعیت په افغانستان کې واقعا قابل د تشویش ده. طالبان وو چې وخت رسېدلی زما په ان باندې د هوکړه یا دا تعهد به د افغان ولس لپاره ولري، کوم چې په دوحه کې له امریکایانو سره هوکړه کړې او باید چې د افغان ولس سره کښېني او هغه هر ټولې ډلې وټپلې، که هغه سیاسي خلک دي، که هغه بانفوزه خلک دي، که هغه مدني فعالان دي، که د ښځو ګروپونه دي، که ځوانان دي. زه فکر کوم دا ټول د حق لري چې د افغانستان په سرنوشت کې دخیل واوسي او د خپل سرنوشت نیولو لپاره دخیل واوسي او د خبرو اترو فرصت باید واقعاً سره برابر شي او دغه منځګریتوب چې امریکا کول او په افغان ولس او حکومت باندې فشار راوړ او سم مجبور دي چې په دې کې منځګریتوب کوي او دغه فرصت دوباره برابر کړي تر څو پرې د طالبان او د افغانانو یا د ولس لمنځه دغه ناست وشي.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډخیل وچی احمد شیبر سره د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د مذاکراتو د پایل پر اړتیا خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سر مفتش جان سوب کوای په افغانستان کې د مسلکي پولیسو نشټون د دې لامل شوی چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ځواکونه مېرمنې په واټونو کې په درو وهي. د سیګار ځانګړي سر مفتش د پنځشنبه په ورځ په ایټالیا کې یو ناسې ته وویل د طالبانو پولیسان د هغه چا لخوا رهبری کیږي چې خپل د امریکا د اف بی آی لخوا تر تعقیب لاندې دي. هغه وایي په تیرو شلو کلونو کې د امریکا یو ناکامي دا و چې افغانستان ملي پولیس په سمه توګه ونه روزل. جزئیات یې د خاطر پر دې راپور کړي.
دا د کابل ښار اوسیدونکي دی او د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له پولیسو شکایت کوي. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د طالب ځواکونو موجودیت په واټونو کې ویرولي او ویره لري چې د دوی له ناوړه چلند سره مخ نشي.
طالب ځواکونو روزنه نه دلیل لغله راغلی او راکړه سوی په کابل او نورو ولایتونو کې او په شهرونو کې له خلکو سره شرویا نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان سوب کوی سیګار د پنځشنبه په ورځ په ایتالیا کې د ویناستې پر مهال له خلکو سره د طالب ځواکونو د چلند په اړه انتقاد وکړ. نوموړي د خپلې وینا پر مهال وویل چې طالب ځواکونه په واټونو کې مېرمنې ونجونې وهي او ان تر دې چې صحرایي محاکمه کوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي و چې د ناوړه چلندونو او صحرایي محکمو په اړه به پلټنې وکړي. جان صاحب کو د خپل وینا متن د شنبه په ورځ د سیګار په ټویټر خبر کړی. نوموړي د غشان ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د هغه کس لخوا رهبری کیږي چې د امریکا د اف بی آی اداري لخوا تر تعقیب لاندې دی. د هغه اشاره د طالبانو په حکومت کې د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ته وه. سراج الدین حقانی د امریکا د تحقیقاتي اداري یا اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او لس میلیون ډالر جایزه پریښودل شوې ده. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم په دې برخه کې ولرو خو د دې وزارت وین عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سر مفتش جان سوب کو یو بل نیوکه په دې ناسته کې دا و چې افغانستان د ملي پولیسو د مقاومت پرته طالبانو ته وسپارل شو. جان سوب کو په خپل وینا کې د امریکا له هغې کړنې هم نیوکه وکړه چې وینه شو کړې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو ته سمروزه نه ورکړي. هغه وویل سره له دې چې امریکا د افغانستان د ملي پولیسو پروژنه کې شل میلیارد ډالر ولګول خو بیا هم هغه ډول چې تمه وه ونه روزل شول. د کابل خربل وسیدونکو سمی الله بیا د هغه پولیسو لبه دروي انتقاد کوي چې د تیر نظام نه پاتې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورنۍ او چارو وزارت په چوکاټ کې د پولیسي دند تر سره کوي. هغه وویل
له بل مرغه هغه پولیسو چې د اسلامي امارات په چوکاټ کې خپل فعالیتونه پیل کړي داسې لیدل کېږي چې هیڅ روزنه نه ده لیدلې او که روزنه لیدلې وي نو داسې روزنه یې لیدلې چې د خلکو سره ډېره بده رویه کوي. دا کار په دې معنا دی چې دوی په تیرو شلو کلونو کې هغه ډول چې تمه کېده مسلکي روزنه نه ده لیدلې.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له اصلي ملاتړو څخه وو او دوی ته به یې جنگي مهمات آماده کول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور پلازمینې اسلام آباد په لور خوځېدل دی. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د ایس آی د دوو چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ولس دې په دې پوه شي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او ګډوډۍ رامنځته کول دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوه مورس په لاهور کې پرون وویل چې د ایس آی د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډي شي.
پاکستان
اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوی چې د پاکستان د کورونی او چارو وزیر رانا ثنا الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثنا الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سږ کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رایې له لارې له صدارت لری شو ادعا کوي چې له واکه د دل لري کېدل یو توتیا وه چې د ځای ناستي شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې وه. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپل پریکړه وکړي چې څوک د دې هیواد د مشي لپاره ټاکي. دا پریکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي. پریږدئ چې ملت پخپله خپله پریکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کیږدي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو له اوسنی حالمو په یو مفصل راپور کې خبر کړو. د افغانستان په اړه بیا لابلو رسپانو هم چې په لویدیځ او نورو هیوادونو کې خبرې شوې مطالب خبره کړي دي چې له ډلې یو شمېر روته کتنه کوو. وال سټریټ ژورنال رسپانې په یو لیکنه کې ویلي هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي له نامعلوم وضعیت سره مخ دي او په دې هیواد کې د دایمي اقامت د ترلاسه کولو په لټه کې دي. لیکنه د یو افغان کیسه پیلېږي. ورسپانه لیکي کله چې اصرار له 400 نور افغانانو سره له کابل څخه امریکا ته پالوتکه کې سپور شو د ملي امنیت دی افسر ویلي یو څه چې احساس کړل چې د وګړي مودې لپاره یې نه درلودل او هغه د خوندیتوب احساس دی. خو د افغانستان د پخوانی ډګروال چې شمالي کارولینا ته تر رسیدو مخکې 12 طالبانو سره په جګړه کې تیر کړی دی د خوندیتوب د احساس ځای اوس زړه نازړه حالت او ناسرګنتیانی ولده. اصرار او کورنۍ د هغو شاوخوا 80,000 افغانانو په ډله کې دي چې افغانستان کې د طالبانو لبیازلی واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو. خو ډیر یې نه پوهیږي چې د اقامت اجازه به ورکړل شي او کنه. په لیکنه کې لیکل شوی چې هغه افغانان چې د کور او کار د موندلو هڅې پیل کړې دي هم په یو ډول بے باور حالت کې دي ځکه د ویزې یا گرین کارت ترلاسه کولو لارې چارې روښانه نه دي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له کانګرس غوښتي چې ټول هغو افغانانو ته د امریکا کې د اقامت شرایط برابر کړي چې له دې هیواد څخه د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته ایستل شوي دي. ورسپانه لیکي چې د داسې یو قانون د تصویب په اړه چې په کانګرس کې د لا څېړنې په خاطر کار ځنډی تللی دی. د ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې د مدافع وکیلانو یو ډله د کاناډا له دولت غواړي چې په کاناډا کې د یو شمېر افغان کډوالو د ملاتړ د غوښتنو لپاره محدودیتونه لري کړي یا د لږ تر لږه د رد شویو غوښتنو شمېر ودروي. په لیکنه کې وړاندې لیکل شوی د کاناډا دولت تیر میاشت یو نوی پروګرام وړاندې کړ چې کاناډایي افرادو او سازمانونو ته اجازه ورکوي څو د هغو 3,000 افغانانو کډوالو ملاتړ وکړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ او یا بل کوم بهرني هیواد د کډوالو په توګه نه دی پیژندلی. په هغه لیک کې چې تیر اونۍ د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ته استول شوی یو رضاکار چې د نارتن لایرس په نوم یو دولتي سازمان لري او له افغان کډوالو سره مرسته کوي ویلي د افغان کډوالو لپاره نوی پروګرام د هغو اسانتیاو په مقایسه چې د اوکراینیانو لپاره برابر شوه ډیر نامتناسب دی. د اکتوبر په 22مه نیټه په دې استول شوی لیک کې هډر فاینلی د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر غوښتي چې پر هغه پروګرام چې د افغان کډوالو لپاره ډیزاین شوی لسره غور وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د جنسیت بدلولو کسانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقې غیر شرعي ګڼي. د بریټانیا چاپ ګارډین رسپانډي په تازه مورید کې کابل کې د یو جنسیت بدلی محصل د وژل کېدو په باب راپور خپور کړی. د حامد صبوري وژل کېدو په افغانستان کې د میشتو جنسیت بدلو د خوندیتوب او سلامتۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیلي راپور واوري.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت په دې رپور کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یو غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم. از تا
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې می پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار می ورته کاوه ګواښل شویم. کله چې دوی وینم زړه می درزیږي، ورخطا کیږم، پر وجود می تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه یې په خوله نشم یادولی.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصول چې وسویر لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای ازادي راډیو ته ویل
زمونه کې ما خبر قتل
همسر کله چې مده افغان هم جنسواز حمید صبوري د وجل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول، د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي. له ځان سره د بیایي او وژنې ده.
د برتانیا چاپ ګاردن رسپانی د اکتوبر میاشتې پر 13مه د بشري حقوقو د ډلو په وینا ریپورت ورکړ چې طالبانو د حمید صبوري په نوم د تپ پونځي جنسیت بدلې ماسل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د رسپانی د ریپورت لمخې د صبوري او د هغه د دوست په هار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورسپانی د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اګست میاشت کې د تالاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې وشل شو. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبري له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حمید صبوري په څیر ګڼ کسان وشل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوه هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورت شول. د دوی د یو کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبری زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو وروسته شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلي کسان زینو هیوادونو ته ورپیژندلي. د طالبانو حکومت لا د حمید صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرام ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنسبازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلامي هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغه سی کسان نه لرو. که د اشغال په نتیجه کې ديني کسان پیدا سوي هم وي، تبن چې د ټولنې او ديني ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول سرګندونه د اندېخنې وړ بولی او وایي چې خاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټی ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره پټه کار کړی. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو خوځیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اوریدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وای په تیرو سباندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوه. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو لوکورنۍ سرچینه اخلي. د په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړي. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ خاغلی اکبری په اړه وضاحت ورکړي.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا، ال یعنی لزبیان یا همجنس باز خزه، جی یعنی گی یا همجنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت بازه، هغه څوک چې له څو جنسیتونو سره جنسی یا عاطفي علاقه لري، تی یعنی ترانس، هغه څوک چې د زیږون پر مهال د جنسی اندام له مخې یو جنسی هویت ورکول کیږي خو دغه کسان وروسته خپل جنسی هویت بل ډول مومي. بل اخر کیو یعنی کوی او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسی، جنسیتی یا هم جنسی ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله حیدربار وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ناوړه چلن، وژنې او شکنجه ګڼې پیخي مستند کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیا او واکمنیدو وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلی دي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیا واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بد چلند سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د اساسي قانون لمخې ازادي د هر انسان طبيعي حق دی. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسانه لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمونږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمونږ په وړاندې چوپتیا خپله کړه، زمونږ ټولو لپاره به یو خطرناکه غمیزه وي. مونږ د افغانستان جنسیت بدلي کسان به نابود شو، زمونږ نسل له منځه ځي. دا موضوع مو ځوروي او مایوسوونکی ده.
تاسو لا پیغامونو
محمد اجازه د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم غد ازادي راډیو کې د غد مجله برنامه واوریدل. مثال دغه وګوره دا اوس هغه د عبد الله بختانی په باره کې ویلي چې دغه اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زکړیو. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګور اخر نه ځدی وسري چې څومره رښتیا وکړه. ګوره کې انسان سم مثال دی علوم او اکاډمي غړی سم مثال دا ټول ګوره دا علم دا مور خدای دې رضا لپاره دی، خدای دې رضا لپاره دی، خدای په لیاس. دغه طالبان ته زوایم چې دا خوند پریز چې درس وایي. ګوره تاسو بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلام دا کوم مجاهدین طالبان چې د ازمر معروفیان تمرست ورکی دغه پرځای دی ورور د ازمر د معروف روډ پوخ کی ډیر ستړګی د جامور بولدک ته درزو. تقریبا د دوورز غنټو بار موټر لار ده بیخی وطنونه دی. موږ نه ډاکټر لرو نه شای لرو. طالبان ته و دا روډ پوخ کی ډیره مهرباني بومی. موږ یو مرستم نه غواړو یو شای نه غواړو، خالی روډ پوخ سی ورورز ما اباتی ګل د روډ سره ده.
شنواره ما د نازیانو لسوالې څخه می تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډیر شمیر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاری بیروزګاری ده. او دلته تقریبا د 15 شپږو کلونو څخه راپدې خو وچکالی ده او هیڅ وبنشته د خلک د تندې څخه مریه تا تر دې پورې چې داسې خلک شته چې د 10 کیلومتر 15 کیلومتر څخه د لیرې ځایونو څخه وب پر شار اوړي او مشکلات ډیر زیات دي. له حکومت څخه دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه راتیر کا او وب بندونه راته جوړ کا، همدارنګه څاګانې راته او باسي ټویلونه راته جوړ کا. خلک د بیروزګاری سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسي راشي. دلته هیڅ داسې موسسي نه دی راغلي. په تیر حکومتونو کې هم او په دې کې هم نو خلک دلته د بیروزګاری او مشکلاتو سره مخ دي. دولګي لامل هتا تر دې پورې چې دولګي لامل مرګ خطر سره مخ دي مري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.